آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د کندوز د بیرته نیولو دپاره د افغان قواو سره د امریکا د هوایي حملو ملاتړ دوام لري. په سوریه کې روسي قواو د جمهور رئیس اسد سره د ملاتړ لپاره په حملو پیل کړی دي، او د فلسطین مشر ویلی چې فلسطین نور د اسرائیل سره د موافقو تابع نه دی.
نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د میزان د میاشتې نهمه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه کېږي. تر نورو دونکو په دې خبرونه کې په دې باره کې یو رپورټ اوریدلی سي چې څه شي د دې سبب سو چې کندوز د سقوط وکړي. روسیه په سوریه کې هوایی بریدونه پیل کړي دي، په دې باره کې هم رپورټ اوریدلی سي. او د امریکا ژغ د 15 کلیز په مناسبت د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي صاحب سره مرکه لرو. اوس په پوره خبرونه طاهر اتکزی صاحب تاسو ته واورئ.
د ائتلاف خاصې قواوې د کندوز د ښار د بیرته نیولو لپاره د طالبانو د حملو سره مخامخ شوي دي. دغه ښار طالبانو د سختو جګړو په لړ کې په دې اونۍ کې نیولی دي. د امریکا د اردو یوه نتاخ ډګروال براین شایباس امریکا ژغ ته ویلي دي چې دا پیښه پرون د چهارشنبې په ورځ په محلي وخت سهار د کندوز هوایي میدان ته نږدې هغه وخت وسوه چې د ائتلاف سلاحکارانو چې په کې امریکایي عسکر هم شامل وو د افغان امنیتي قواو سره چې د طالبانو سره په جګړو اخته دي مرسته کوله. هغه وویل چې د امریکا جنگي الوتکو وروسته له هغه چې د سه شنبې په ورځ د افغان عسکرو د ملاتړ لپاره دوی هوایي حملې وکړې، د چهارشنبې په ورځ هم د طالبانو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره یوه هوایي حمله وکړه. د افغانستان د استخباراتو ادارې ویل چې د ائتلاف په یوه هوایي حمله کې د طالبانو لخوا د کندوز ټاکل سوی والی او نور 15 کسان وژل شوي دي، مګر طالبانو پرون وویل چې والی ملا عبدالسلام اخوند په هوایي حمله کې نه دی وژل شوی. ټید کلهان د امنیت په برخه کې یو غربي مشاور دی او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې کار کوي. هغه وایي چې د طالبانو لخوا د کندوز نیول یوه ناڅاپي پیښه نه وه، بلکې د څو میاشتو راهیسې د هغوی د هلې ځلې روانې وې. هغه وایي
it appears on the face of it has been a very sudden collapse, although the seeds of this collapse have been sown.
پدې اړه به مفصل رپورت تر خبرونو وروسته واوري. امریکا د روسي هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي څرنګه چې روسیه په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړي دي، نو امریکا دې د سوریه د پاسه پروازونه نه کوي. نور تفصیل به د شافیه سردار څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف به د عراق او سوریې د پاسه خپلو پروازونو ته ادامه ورکړي، او د داعش د له منځه وړلو لپاره به د نړیوال ماموریت ملاتړ وکړي. امریکا د روسیې هغه غوښتنه رد کړې ده چې ویلي یوه چې د دې لپاره چې دوی په سوریه کې هوایي بریدونه کوي، نو امریکا دې د سوریې هوایي حریم ته د داخلېدو څخه ډډه وکړي. د امریکا د دفاع د وزارت یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې ائتلافي ځواکونو پرون د حلب په ښار باندې هوایي بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ لږ مخکې له دې نه چې روسیه په سوریه کې هوایي بریدونه وکړي، روسي چارواکو په بغداد کې د امریکا د سفارت کارکونکو ته خبر ورکړی و.
او دا هم نور خبرونه. د فلسطین مشر محمود عباس پرون د چهارشنبې په ورځ ملګرو ملتونو ته وویل چې نور نو فلسطین د اسرائیلو سره د اوسلو د سولې د شل کلونو موافقو تابع نه دی، او د دغې نړیوالې مؤسسې څخه یې وغوښتل چې فلسطینانو ته دې نړیواله ساتنه او محافظت برابر کړي. هغه يهودي دولت په دې وغانده چې د فلسطینی بنديانو د خوشی کولو څخه ډډه کړي او په لویدیز غاړه او ختیز بیت المقدس کې د ناقلو يهودانو د مشته کېدو لپاره نوي کورونه جوړوي. دا د شاغلي عباس ډیر مهم خبرداري و چې دا یو شودل چې هغه به شاید د اسرایل سره خبري بند کړي، مګر هغه د فلسطین د امنیتي قواو او په لویدیز غاړه کې د اسرایلی عسکرو ترمنځ د همکاري په اړه چې د خپل ګرد دشمن داعش په مقابل کې باید ولري څه ونه ویل. د شاغلی عباس په دې وینا باندې د اسرایل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو سمدستي عکس العمل وشود. هغه وویل چې هغه فریبي و او په منځني ختیځ کې پارونی او رانتیاوي را پیدا کوي. د امریکا کانګرس یو لای هم منظور کړی چې په اساس به د حکومت د بندولو مخنیوي وسی او حکومتي ادارې او مؤسسې به فعال پاتې شي. د استازو مجلس د لای ها د 151 په مقابل کې په 201 او یارایو منظور کړی او په محلي وخت پرون د چهارشنبه د ورځې په سهار د سنا مجلس هم د 40 په مقابل کې په 28 رایو منظور کړی. د رای هچې د دسمبر تر 18 پورې د حکومت لګښتونو ته دوام ورکوي. اوس سپینی مانی تاسول کیږي چې جمهور رئیس براک اوباما یې توشیح کړي. د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړي هال راجرز وویل چې
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
قدر من اوریدم کو تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه باوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان 9:00 او 10:00 دقیقې دی. په مکرې دی رپورټه لکه څنګه چې تاسو درنو اوریدونکو په خبرونو کې هم واوریدل، امریکا د روسیې هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د دې لپاره چې روسیې په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړي دي نو امریکا دې د سوریې د پاسه پروازونه نه کوي. نور تفصیل به زه شفیع سردار په دې رپورټ کې تاسو ته واورم.
افغانستان د اشغال مندي او د شوروي اتحاد دوی نه یوازې هغه واقعي خبرونه نشرول، بلکې په زمان کې هغه خبرونه چې نور نړۍ نه هغه هیواد رسیدلې یا د راډیو له لارې یا د اخبار له هغه هم سانسورېدلې، نو ځکه د افغانستان خلک د حالاتو نه خبر نه و. نو دې ته ضرورت و یا دې ته اړتیا موجوده وه چې د افغانستان د حالاتو د خبرونو په برخه کې یو مستقله خپرونه موجوده وي. نو ځکه د امریکای غږ راډیو لکه چې د نورو هیوادو لپاره خبرونې درلودې اولې په 1980 کال کې، ځکه چې کله چې شوروي اتحاد افغانستان اشغال کړ په وخت کې دری خبرونه شروع کړل او بیا تقریبا 2 کال وروسته پښتو خبرونه پکې شروع شول.
ابتدایي کسان څوک څوک تاسو معلومات پاسه؟
په ابتدا کې کسان چې په دغه پروګرام کې موجودو په 1980 کال کې مرحوم تغیو، مرحوم فضل نورو، فهیم سیبو، سنور دغه ده سپوږمۍ بیا راغلله، زه خپل راغلم.
مشري باغ وختونه کې د چاپ اسکی منیجمنت څوک
په اول کې خو دا شو چې د پښتو اډیټر دغه و د مرحوم تغیو، بیا پس لغه اکټینګ اډیټر زه شوم کال وروسته، بیا چې د تشکیلات سره د وسیتر شول دوه منیجینګ اډیټران راغلل چې یو زوما یو مرحوم فضل نورو، او بیا د فیچر اډیټر او نیوز اډیټر هم نور دوستان لکه چې د سپوږمۍ و د فهیم صاحب تغی صاحب دیول او شپون صاحب داسې و چې د جهاني صاحب دوی خو په دغه کې راغلي او شپون صاحب خو په اوله مرحله کې راغلي. یعنی ګرچه پروګرام په 2 کال کې شروع شو، د 3 په سر کې جهاني صاحب راغی او شپون صاحب راغی، او دوی یقینا چې د پروګرام د غنی کولو په برخه کې د همدارګه مرحوم تگی او فهیم صاحب د ټولو زیات یعنی کومک کړی د پروګرام د غنی کولو، د ژبې د پاره ډېر خدمت کړی، د همدارنګه د محتویاتو د پاره ډېر خدمتونه کړی.
تاسو خو ډېرې خاطرې به مې یو هغه مطلب ټول مشرانو وي بیا ارسو په خپل خپل شعبه کې په خپل مسلک کې په خپل کمال کې خپل اوشت کې وي. کار اسانه او سخت اوس؟
کار هم آسان و هم سخت و آسان په دی و چې ډېر پیاوړي خلک موجود و په دغه کې، یو د بشري په نتیجه کې به ډېرې مشکلات حل کېدل، او مشکل دا و چې دوستان له ډېرو مختلفو بیکګراوندونو راغلي وو، او په نتیجه کې د تفاهم مسله تر یو حده پورې یعنی ستونزمنه وه. په ابتدا کې وخت یې وغوښت چې ټول د بل سره زیاتره بلد شي او دغه کې نه تنها په پښتو دننه پښتو په څانګه کې د دري څانګه کې وروسته د امریکای غږ د نورو څنګه برخه کیم دا فرهنګي او کلتوري د عموده چې موجودو فرقونه چې موجودو دا اخوال چې خلک بیا سره په ماهنګ شګه سره کار وکړي.
ډیره مننه محترم ډاکټر احمد جلالی صاحب تاسو د معلوماتو نه مننه کوم.
قدر من اوریدونکو د امریکا جاغ پرون د امریکا جاغ د 15 کلیز په مناسبت موږ یو خاص پروګرام درلودی، نو موږ د امریکا جاغ د پښتو رادیو د جوړېدو په حق له د امریکا جاغ د پخوانی همکار او د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالی سره خبرې کړې وې چې تاسو واوریدلې، خو اوس په یوې وقفه ته ولاړو. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو خو سپمکړی دی رپورټه. هند به په تیرو څو کلونو کې ډیر پرمختګ وکړي او ویل کېږي چې په راتلونکي لسیزه کې به دغه هیواد لا ډیر پرمختګ وکړي او د ډیرو پرمختللو هیوادونو په کتار کې به راسي. پمکړی په دې اړه رپورټه.
د بیهار د ایالت د روحا په کلی کې د مکتب یو استاد ارون شرما وایي د ته هغه وختونه په یاد دي چې د ځوان وو او په کلی کې ډیرو خلکو په ډیرو وړو کورونو کې په ډیرې سختۍ خپل ژوند تیرو. هغه وایي د کلی په سړک باندې موټر خلاصه کې چې بایسکل هم نه وو، مګر دی وایي چې اوس د په کلی کې هر څه بدل شوی دي. هغه وایي
هر دروازه پر بایک एकदम ایزلی اپلبدھ ہے.
خغل شرما وای ووس د هر کور د دروازه مخه ته یو موټر سایکل ولړ دی. هغه وای چنن د هغه په کلی کې هر یو کور تلویزیون د اوبو ټانکی او موبایل ټلیفون لري او حتی ځین خلک ووس یو ټراکتور هم لري.
خغل شرما وای د دې دومره سوکاله یو علت داده چې د زمکو حاصلات خوشوي او بل علت داده چې د کلی خلک په ډیره اسانۍ او په ډیرو اسانو شرایطو قرض تر لاسه کولای شي. په هند کې په تیرو دوو کلونو کې د زراعتي تولیداتو په قیمتونو کې د زیاتوالي له برکته د قانونو ته ډېرې زیاتې پیسې په لاس ورغلي، نو د هغې په نتیجه کې د ځمکو د کارګرانو په تنخواګانو کې هم فوق العاده زیاتوالی راغلی دی. په دې برسیره د هند حکومت ډېر حق قرضونه هم باطل کړي دي چې د قانونو ته یې ورکړي وو. د هند حکومت د خپل ملک د لرې پرتو کلو د خلکو سره د انرژۍ، د کیمیاوي سرې او د خوراکي موادو په برخه کې هم ډېره زیاته مادي مرسته کوي او دې په دغو لرې پرتو کلو کې د خلکو ژوند ډېر ښه کړی دی. په ټول هند کې تقریبا 650,000 کلی شته دی او هلته د هند نفوسو د 2 میلیاردو خلکو د 3.2 برخې اوسیږي. رپورټونه وایي چې اوس د هند غټې صنعتي کمپنۍ هم کوشش کوي چې د هند په دغو کلو کې خپلو تولیداتو ته بازار پیدا کړي. د مظفرپور په ښار کې شنکر پرساد چې د عمده فروشۍ یوه مغازه لري وایي چې هغه خپلو کارګرانو ته ویلي دي چې لرې پرتو کلو ته لاړ شي او هلته د صنعتي تولیداتو د خرید دپاره مشتریان پیدا کړي. هغه وایي
مونږ ترکتورونه، موټر سایکلونه، تلویزیونونه، یخچالونه او د کالو منځلو ماشینونه خرڅوو. مونږ ته دا معلومه شوه چې د کلیوالو خلکو عایدات زیات شوي دي. زه دا ویلی شم چې زمونږ د موټر سایکلونو 50% خریداران کلیوال خلک دي.
د 2009 کال پورې په کلیوالو سیمو کې 3% موټر خرڅېدلې، مګر اوس په سلور موټرونو کې یو په کلیوالو سیمو کې خرڅېږي. د هند په کلیوالو سیمو کې د خلکو په مصارفو کې د قوت د زیاتوالي سره سره بیا هم هلته په ځینې اساسي کارونو کې لکه په تعلیمي او روغتیایي خدماتو کې دومره زیات انکشاف نه دی راغلی او په دې برسیره اوس هم په لرې پرتو کلیوالو سیمو کې خلک پاکې اوبه نه لري او ډیر خلک اوس هم په غربت او نادارۍ کې ژوند تیروي. لکن د هند د مالی وزیر پرناب مکرجی په دې وروستیو ورځو کې د خپل ملک د پارلمان غړو ته ویلي دي چې دا کوشش کوي چې زراعتي ساحه ته نوره زیاته توجه هم وکړي.
خمار زما سرور زما نشه زما اوز نصبی نشه یما ستا تصویر جهان زما دمینه تماشه زما رک بی تماشه یما
کاجاغه آشنا رادیو څخه زمر سهارانه پښتو خبرونه اوري دا وخت په واشنگټن کې د مخستان نه بجی دي او اته څلويش دقیقې درنو اوریدونکو اوس په مکړی دی راپورته امریکا د روسیې هغه غوښتنه رد کړې چې وایي د دې لپاره چې روسیې په سوریه کې هوایی بریدونه پیل کړي دي نو امریکا دې د سوریې د پاسه پروازونه نه کوي نور تفصیل به په دې راپور کې واوري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په د عراق او سوریې د پاسه خپلو پروازونو ته ادامه ورکړي او د داعش د لمنځه وړلو لپاره به د نړیوال ماموریت ملاتړ وکړي امریکا د روسیې هغه غوښتنه رد کړې ده چې ویلی وه چې د دې لپاره چې دوی په سوریه کې هوایی بریدونه کوي نو امریکا دې د سوریې هوایی حریم ته د داخلېدو څخه ډډه وکړي د امریکا د دفاع د وزارت یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي وی ویل چې ائتلافي ځواکونو پرون د حلب په ښار باندې هوایی بریدونه کړي دي تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر د امریکا د دفاع وزارت ته امر کړی و چې د روسیې سره دې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د فعالیتونو په اړه معلومات شریک کړي تر څو د ائتلافي ځواکونو او روسیې قواوو ترمنځ کومه غلط فهمي پیدا نه سي امریکایي چارواکو ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ لږ مخکې له دې نه چې روسیه په سوریه کې هوایی بریدونه وکړي روسیې چارواکو په بغداد کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته خبر ورکړی و روسیې د چهارشنبې په ورځ ناڅاپه په سوریه کې هوایی بریدونه وکړل ولادیمیر پوتین وویل چې دا یې سمه لار ده چې د نړیوالو تروریستانو سره د جګړې لپاره په هغو سیمو کې بریدونه وسي چې دغو تروریستانو نیولی دي خو د روسیې کارپوهان وایي چې د سوریې پوځي مانورې دومره چې د تروریستانو دپاره د جګړو لپاره دي هغومره د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د تقویې لپاره دي ولادیمیر لورولوف په مسکو کې د سیاسي چارو کارپوه دی هغه وایي چې په سوریه کې روسیا خپل فعالیتونه داسې توجیه کوي چې د اسد سره مرسته به داعش مات کړي هغه وویل چې د روسیې عمده هدف دا دی چې د اسد رژیم تقویه کړي چې دغه رژیم ړنګېدو ته نږدې سوی دی د دې خبرې تایید بیا د امریکا د حکومت چارواکو او غربي رسنیو کړي دي رسنیو رپورټ ورکړی دی چې روسیې د چهارشنبې په ورځ د همس د ښار په شاوخوا سیمو باندې بمباري کړې ده دا هغه سیمه ده چې د اسد رژیم پکې شاته تګ کړی دی خو د اسلامي دولت د ډلې قوي مرکز بیا نه ګڼل کیږي په سوریه کې د اسد د رژیم مخالفینو هم د دغو ادعاو تایید کړی دی د اسد خلاف د ملي ائتلاف مشر خالد خوجوایی چې روسیه د اسلامي دولت سره نه جنګیږي دوی په هغو ملکیانو باندې بریدونه کوي چې تیر کال د داعش خلاف وه هغه زیاته کړه چې روسیا خپل نظامی قوت د ملکیانو په خلاف د اسد د رژیم د جګړې د ملاتړ په خاطر استعمالوي. د سوریې د جګړې په جریان کې کرملین د اسد خوا نیولې ده. روسیې د سوریې حکومت ته وسلې او پوځي استخبارات برابر کړي دي. روسیا دا دلیل راوړي چې د اسد رژیم په ښه موقف کې دی چې د اسلامي دولت د ډلې او نورو افراطیانو سره جګړه وکړي او په سیمه کې سوله راولي. الکساندر ګولس چې په دفاعي چارو کې کارپو دی وایي چې کرملین غواړي چې مطرح پاتې سي او سوریه د بحران د حلولو په برخه کې مرکزی رول ولري. هغه وایي چې دا په دې خاطر هم روسیې ته مهم دی چې مسکو منځوي سوی دی او غربیانو ورباندې او په کرملین کې د دغه هیواد د رول په خاطر بندیزونه لګولي دي. هغه وایي چې دوی اونۍ مخکې غربیانو وویل چې د پوتین سره به خبرې ونه کړي. دوی اونۍ مخکې دوی د اسد د رژیم په اړه سخت خبرې کولې، خو اوس په دې اړه خبرې کوي چې قدرت څنګه انتقال سي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورت ته چې څه شی د دې سبب سو چې کندز دی سقوط وکړي. ایاز ګل په دې اړه د امنیتي کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
ټیټ کالهان د امنیت په برخه کې یو غربي مشاور دی او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې کار کوي. هغه د کندز د سقوط په اړه امریکا ژغته وویل
although the seeds of this collapse
هم داس معلومیږي چې کندوز سقوط یو ناڅاپي پیښه وه، خو د پیښي جړلې د څو میاشتو مخکې په حوادثو کې پیدا کولې سو. په تیر بیا د اپریل په میاشت کې چې طالبان په کندوز کې پسرلنی بریدونه پیل کړل، د غیلت وو چې حکومت مجبور سو چې په ملیشو اتکا وکړي او داسې اصلاحات رانه وړي چې په کندوز کې د امنیتي ځواکونو د کمزور کېدو مخه ونیسي. افغان چارواکي دا مني چې د کندوز په ولایت کې د قدرت په سر سیالي د دې سبب سوه چې طالبان دې په کندوز برید وکړي. سیاسي ستونزه هغه مهال پیدا سوله چې ولسمشر غني والی وټاکي او د امنیتي قمندان بیا د اجرایوي رئیس لخوا وټاکل سو. کالهان وایي چې د دغو دوو ټیمونو ترمنځ دغه پیسې لا سیاسي توازن د دې سبب سوچ په کندوز کې دی امنیتي بحران پیدا سي. کالهان وایي چې ان کډ ناټو په مرسته افغان امنیتي ځواکونه طالبان د کندوز نه هم وباسي، بیا به هم د افغانستان حکومت پر راتلونکي کې د لوی مشکلاتو سره مخ وي. مشکل دا دی چې طالبان د کندوز په شاوخوا کې ډېری سیمې کنټرولوي او تاسو نسی کولای چې په پوره توګه طالبانو ته ماته ورکړي. تاسو کولای سئ چې دوی د ښار نه وباسئ، خو دا یقین ده چې طالبان به بیا بریدونه وکړي. په کابل کې سیاسي کارپو حامد میر وایي چې بیکاري او خراب امنیتي وضعیت د دې سبب کیږي چې لا نور افغانان هم د هیواد نه وتښتي او د کندوز سقوط کیدای سي چې د غنی په ادارې باندې د خلکو باور لا پسې کمزور کړي. دا یو ښه نښه ده چې خلک د حکومت نه مایوس سوي دي. اکثریت ځوانان او هغه کسان چې اوس تعلیم یې کړی دی هڅه کوي چې د افغانستان نه وتښتي. دا ښيي چې خلک په حکومت باندې اعتبار نه لري او دوی د راتلونکي په اړه هیله نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی څولند خبرونه ته. د ائتلاف خاصې قواوې د کندوز د ښار د برتنی ولود لپاره د طالبانو د حملو سره مخامخ شوې دي. دغه ښار طالبانو د سخت جګړو په لړ کې په دې اونۍ کې نیولې دي. د امریکا د اردو یو نتاق ډګروال براین ټرابس امریکا ژغته ویلي دي چې دا پیښه پرون د چهارشنبې په ورځ په محلي وخت سهار د کندوز هوایي میدان ته نږدې هغه وخت وسوه چې د ائتلاف سلاکارانو چې پکې امریکایي عسکر هم شامل و د افغان امنیتي قواو سره چې د طالبانو سره په جګړو اخته دي مرسته کوله. امریکا د روسیې هغه غوښتنه رد کړه چې وایي څرنګه چې روسیې په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړي دي نو امریکا دې د سوریې د پاسه پروازونه نه کوي. د فلسطین مشر محمود عباس پرون د چهارشنبه په ورځ ملګرو ملتونو ته وویل چې نور نو فلسطین د اسرائیل سره د اصولو د سولې د شلکلونو موافقو تابع نه دی او د دغې نړیوالې مؤسسې څخه یې وغوښتل چې فلسطینیانو ته دې نړیواله ساتنه او محافظت برابر کړي. د امریکا کانګریس یو لایحه منظور کړې چې په اساس به د امریکا د بندولو مخنیوي وسي او حکومتي ادارې او موسسې به فعاله پاتې سي. د استازو مجلس دا لایحه د 1350 په مقابل کې په 201 رایو منظور کړه او په محلي وخت پرون د چهارشنبه د ورځې په سهار د سنا مجلس هم د 40 په مقابل کې په 81 رایو منظور کړه. دا لایحه چې د دسمبر تر 18 پورې د حکومت لګښتونو ته دوام ورکوي اوس سپینې ماڼۍ ته استول کیږي چې جمهور رئیس براک اوباما یې توشیح کړي. د اروپا کارګري اتحادیو د مهاجرینو د حقوقو لپاره د نوو مقررات غوښتنه کړې ده چې د دې تضمین وکړي چې مهاجرین او پناه غوښتونکي په عادلانه توګه د اروپایي اتحاد د غړو ملکونو لخوا قبول سي. او د واشنگتن پوست ورځپاڼې د امریکا د اوسنیو او پخوانیو چارواکو له قوله لیکلي دي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا CIA یو نامعلوم شمیر ساحه مصبان د چین څخه وروسته له هغه راایستلی دي چې د دې کال په سر کې زیاتې انټرنیټي حملې او غلاګانې وسوې او څه د پاسه 20 میلیون امریکایي حکومتي کارکوونکو په اړه یې خصوصي معلومات افشا کړل. دغو چارواکو چې نمونه یې نه دي ذکر سوي واشنگتن پوست ته وویل چې CIA په بیجنګ کې د امریکا د سفارت څخه خپل جاسوسان د احتیاط له مخې راایستلي دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15
قدر منو ایدن کو د خبرونه په پای کې په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنان اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 20 ته تدولس، په کندهار کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 30، په هرات کې به هم نن د تودوخه لوړه درجه 30 وي، اسمان به شینوي، په جلال آباد کې به د تودوخه لوړه درجه 15 وي، په غزنی کې به لشته هوا سمه وي، 40 درجه وي د سانتی ګراد په حساب البته، او اسمان به شینوي، او په کندوز خوست مزار شریف کې به هم نن اسمان شینوي، په هلمند کې به نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 20، او په فراه کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 40 اټکل شوی ده. تر نو ورځې زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېده. زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصت کیږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. د دغه خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تاسو ته تازه معلومات درکړي. ستاسو ورځې نیکمرغه او زموږ سره اوسئ.